द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زما ساسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو پام را ګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پوځ وایي د لاهور ترهګر برید وروسته یې پنجاب صوبه کې د عملیاتو په وخت په لسګونو مشکوک کسان نیولی دي. چارواکي وایي د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په عملیات جاری وي.
میں سب سے پہلے یہ کہ جی کوئی گڑ بن چکا ہے, میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے.
ہاں خواہ د خیبر پختونخوا اسمبلی د حکومت لخوا سرکاری لارو او ودانو لپاره عامو خلکو نظم کو اخیستلو قانون کې د بدلون فیصله کړي. په دغه قانون اسمبلی کې د بس پر محل ویل شوی دی چې عامو خلکو ته د ځمکو لپاره ډیر کمی پیسې ورکول کیږي.
بعض د نوخار ایم پی اے قربان علی خان پیل کړو او وی ویل سرکار په نوخار او سوابیا کې د عامو خلکو نه د انډسټریل زونز د پر لز زره کنال ځمکه په 15,000 روپیا کنال اغسته ده او اوس احتجاج کوونکي په هری پور جیل کې بندي کړي دي.
او ملګری ملتونه وایي یمن کې د جنگ لا عمله په زرګونو ماشومان وژل شوي. یو تازه رپورت کې ویل شوی چې اوږدې جګړې دغه هیواد ماشومان د تباهۍ سره مخ کړي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو لنډیستا.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وای صوبې کې د عملیاتو په وخت نږدې 15,221 مشکوک کسان نیولې دي. د خبری غونډې په وخت وزیر وویل نیولې شوي 15,000 کسان یې خوشی کړي دي, خو یوازې د 200 نه پلټنې روانې دي. نن په اسلام آباد کې شریک خبری غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او د پوز ویان مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي. د پوز ویان وای پنجاب کې ورته د مشکوک کسانو په حق لا استخباراتي معلومات دي, خو دا خبره د وخت نه مخکې به وي که دا وای چې پنجاب د ترهګرو ګړ یا مرکز ګرځېدلی دی.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې امنیتي چارواکي وایي د پارلمان مخې ته احتجاج کوونکي نږدې 200 مظاهره چانی ولي او بیلابیلو زندانونو ته لیږلي دي. د دوی په وینا نیول شوي کسان د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پلویان دي.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي یمن کې د 12 میاشتو راهیسې د جاري خونړي جګړې له وجې په زرګونو ماشومان وژل شوي. رپورټ زیاتوي په تیزی سره خرابیدونکې بشري صورتحال د خلکو ژوند تباه کړی دی. رپورټ وایي یمن کې د نن خپله جګړه روانه وه, خو تیر کال د سعودي عرب لخوا د حملو وروسته جنگ تیز شوی دی. د یونیسف نماینده وایي تیر کال کې 900 ماشومان وژل شوي دي او نور 1,500 ژوبل شوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لاهور د خونړي پیښې وروسته د امریکا سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به واشنگټن ډي سي کې د نیوکلیایي امنیت په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د مارچ له 1 نیټې نه تر اپریل لومړۍ نیټې پورې کیږي.
د امریکا یو نوین سیاسي نظر پوښتنه یا سروې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ووټران د صدارتي زغل لپاره د نورو دوه کاندیدانو په مقابله کې د پراپرټي کاروبار کوونکي عربپتی ډونلډ ټرمپ مرسته کوي. د ډیموکرات ګوند دواړو کاندیدانو پخوانی خارجه سیکرټر هیلری کلینټن او د سینیټر برنی سانډرز په حق لا د خلکو د مرستې رای نږدې ده. د ان بی سی نیوز نظر پوښتنه ښایي د ریپبلیکن 80% خلک د ډونلډ ټرمپ مرسته کوي.
بلې لورې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری ویلي امریکا او ترکیه دواړه د داعش وسلوالې ډلې باندې د نور فشار زیاتولو په سر د نورو خبرو اترو پلانونه جوړوي او غواړي چې دغه دواړه هیوادونه په ګډه سره د داعش توندروي ډلې پر ضد مبارزه وکړي.
د امریکا صدر باراک اوباما په خبریالانو غږ کړی چې د خپلو رپورټونو لپاره زیاتې پوښتنې یا غوښتنې وکړي او ژورې څېړنې هم ولري. دا خبره صدر باراک اوباما تېره شپه امریکا کې د صحافت د ازادۍ په اهمیت وینا کې کړې.
د سې شنبې په سهار د مصر هایجک شوي الوتکه د قبرص په لارنکا هوایي اډه راکوزه شوې او پکې ناست ټول مسافر خوشی کړل شوي دي. چارواکي وایي چې د الوتکې د راکوزېدو څخه وروسته تختوونکي د الوتکې کې ناست ټول خلک خوشی کړي دي, خو الوتکه کې د 5 غیر ملکیانو په ګډون د جهاز عمله موجوده ده.
د امریکې د انصاف محکمې د اپل کمپنۍ د جوړ آیفون د ډیټا معلومولو یو لار لټولې ده او هغه دا چې د دې تفصیلات به عامو خلکو ته نخ کاره کیږي. د دې وروسته د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی او د اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه ختمه شوې ده.
د امریکا متحده ایالات وایي د بلجیم په بروسلز کې د تیری اونۍ تر هغه پیښې په حق له ډیر څه کول پکار دي. د سپینې ماڼۍ ویان جو ژورنالیسټ ویلي د بروسلز په هوایي ډګر او ریل ګاډو په سټیشن حمله موږ ته د استخباراتي شبکو او ملي امنیت د ساتلو پروسې را یادوي کوم چې په کار دي په صحیح توګه سره عملي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیوري جو خبري خبرونه تاسو واوریدله وخت شوې ده د بل ډیوي او دغه خبرونه به تاسو ته زموږ همکار بیروز خان سی وړاندې کوي او تاسو نننې کومه برخه چې ده هغه د دغه په حق لده د پښتنو اصل نسل چې تاسو تل د بیروز خان سی سره اوریستړي مشه بیروز خان سی
ډیر مننه خوشاله اوسئ منزه شهید او ارباب محمود ګران اوردونکو زموږ له خوا احترامونه سلامونه څنګه چې تاسو زموږ د همکار منزه شهید نووریدل د پښتنو د اصل نسل پاره چې زموږه کوم خبرونه روانه ده نن به پکې بیا د تیرو ونې چې زموږ کوم نیمګړی بحث پاتې شوی دی د نوروز سره د دغه عیسایت د عیسایانو د مذهب دی یعنی عیسایت دغه مذهبي ورځ ایستر او ورسره د هندوانو د یو مذهبي تہوار هولي چې هغه د رنگونو یو هغه میلموي او د شانتي دغه یو مذهبي تہوار هم دی یو رسم هم دی روان دي د ډیر مودونه په دې باندې باندې بیا خبرې ترې کوزه چې په تیر خبرونه کې زمونږ ملمنو ویلو په دې باندې باسونه به پکو نو ام پتیر خبرونه کې د سدل جان برخ سب خبره نیمګړه پاتې شوی و د غینو پس به حبیب الله رفیع سب به خپل خبره کوي او ډاکټر رفیع الله خان چې مر سره ملګری شي هغه خپل برخه لې زمونږ سره زمونږ دوه میلمانه د کابل نه د پښتو جبه یو او د پښتو د تاریخ یو زلاند ستوري یو دانشور حبیب الله رفیع سب ملګری شوی دی. رفیع سب تاسو ته په خیر اغلی ویم.
سلامت خیر یو ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر راغلی او دغه شانتي د پښتونخوا نه یو بل خوږ مشر یو ستوري یو معلوم نوم یو تحقیق کوونکی او لیکونکی سدل جان برخ صاحب مرګری شوی دی. برخ صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او زمنګ ډاکټر رفیع الله خان سبم په لګو شبو کې سره ملګری شي نو هغه چې څنګه راشي هغه ته بیا په خیر راغلی وایو. خو نن به د هغه تیرې خبرونه چې کوم نیمګړې برخه ده هغه تاسو هم ویل د ابو الله رفیع صاحب خبره په هم پاتې ده او کې د شریف الله خان صاحب په هم خبره وکي چې مونږ د نوروز خبره کوله دغه سره تړلې یو دور دی یو تهذیب دی د دې پترس کې بیا موږ د ایستر خبره کوله چې تاسو بیا ویل چې دا ایستر خبره ده چې کله جمع واوړي نو دغه شانتي د اختر په دغه کې هم موږ چې دغه سره هم د تیر خبره تاسو کوله ولې د دې سره سم دوه نور یو د ایستر چې هغه په لاهور کې په عیسایانو خورانو باندې ور سکور کو یو ډیره خنړی پیښه وشوه او بیا چې د طالبانو کوم یو تنظیم دی جماعت الاحرار په نوم باندې هغه ومنله چې او دوی دغه ځانمرګې برید چې کړی دی د دوی هدف چې هغه هم دغه د ایستر یا د عیسایت د مذهب منونکي د هغو د اختر د خوشحالۍ دغه موقع وه. دې سره سره د هندو مذهب چې کوم هغه تیر ونې شوه دي د رنگونو اختر د هغه چې هغه ورته غوي زنن هولي او بخي ډیر مننه ډیر مننه. نو زه غواړم چې برخه تاسو خبره نیمګړې پاتې شو تاسو چې په دې باندې نوري خبرې کوو او هغه هم دغه سره تړلې د جمی د موسم سره د تیرېدو او بیا د سپرلی د راتګ د نوې ژوند د نوې شینکی د راتو کېدو دغه د ژوند علامې دي چې کله د پجمی کې دا ونی بوټی هر یو هغه چې کوم دی هغه د یخ تلاسه هغه وی دغه حسن نوې ژوندۍ خو ضرور وي خو نو په دغه باندې که خبره وکړو چې دا درې اخترونه تقریبا د یو بل سره په یو ځای کې دي سم په دغه کې دي یو بل پسې دي یا لږ ډیر د هغې کې ورځو کې فرق دی خو ټول داسې دي لکه د سپرلو ځکه چې دا د هولي ته وګورو رنګونه نو رنګونه هم د سپرلي نشان دی که دغه ایسټر ته وګورو دغه ایسټر هم د جمی تیروتنه ده او د سپرلي راتګ دی ورته په خیر علي دي او نوروز یاره دی قمرز خو دغه سیدنو ښه برخ صاحب نوزه تاسو ته مایک سپارم تاسو غوښتل چې په دې باندې بل نور خبره هم کوو
او نو خبره په ما دا کول چې خپل تفصیل سره دې ونشم موږ دا خبره کول چې د اخترونه چې کوم دی دا تاسو درې یاد کړئ نور به موږ د مختلفو مذهبونو خلک یو او دا مذهبونه چې کوم دی دا اول خون د طاقه طاقه واقعیت و نظر خدش ده چی دیر افسوس پا دیر اوی چی مذب رازی ده دیده پارا چی انسان تا آن خیگر رور ولی دا اخایی خو افسوس مقام داده چی بیا رشتو د مذب دا اصلی تعلیمات چی کن دیگا پریخو دیشی و بعضی خلق پکی دخپنو خراب و خویونو و خراب و جذبو څرانه نو باید نو هغه مذهبونه نه دا چې زینه جوړ کی چې د یو بل لپاره قابل نه پرد شي
غضب ته جوړ شي
یو مذهب چې کوم دی نو هغه دا ته نشته چې هغه د وینې په یو لږ اجازه ورکړي یو مذهب هم په دنیا کې دا ته نشته او دا چې مذهب په اوله ته ویل چې په ټول کې وو د انسان د وجودو منع شي چې انسان و دې چې دا ډېر یو دی عظیم ګرم دی په دغه باوجود د مذهب په نوم باندې خلک کوي نو نه یې پوهیږي چې دا څرنګه ذهن وي او دا څومره د پورې مذهبي وي او آیا د دې مذهب تر څنګ تعلق وي او که نه وي نو دا د مذهبونو باندې خو په خپل ځای ده خو د مذهبونو کې حقیقت هم دا دی چې دا مذهبونه چې دي نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا د پخوا نه راشروع شوي دي اول په دې لږي مذهبونه بیا قومی مذهبونه شول بیا بین لقوانی اینو اوس یعنی مطلب ایچه مذهب بدلیگی انسانان خطیبی اغیب دیگی وقتاً پا وقتاً من داته دیر خلقشته ده چی نوروز تا او هولی تا یا ایشتر تا بده کفر علامه وی حالان که که دیگی چی پا تاکی کشو شو دیمی کل چی کمی اغیب دا تهوارون امانو دیگی اینو مطلب ده چی مذهب بدلیدون کسید ده او دغا چی کم تهوارون دی دا انسانی چیزی ندی مکانی حقیقت ندی دی زموږ سره تعلق دی موسم سره تعلق دی د انسان ژوند سره تعلق دی نو دا بدلیدون کی چیزونه ندی ظاهره خبره ده چې د جنی یو ډیر طویل دور تیر شي چې په هغې کې انسانان هم ډېر په تکلیف کې ځناور هم ډېر په تکلیف کې ځمکه هم اوچکلکوي نو چې هغه تیر شي نو د هغې خوشحالي چې کومه ده هغه خو د انسان لپاره ده نو دا پخوا منځل شوي دي مختلفو علاقو کې د مختلفو رنګونو باندې شکلونو باندې او د مختلفو میلو کېلو پکې انتظامات شوی دی تقریباتو پکې انتظامات شوی دی نو دا چې کوم دي په اصل کې انساني دي خو بیا مذهبونه والا لږ لږ جدا جدا رنګونه ورکړي نو مذهبي او د موسم د بدلېدو سره د دې تعلق دی او ظاهر خبره چې انسان د ځمکې زیرې او ځمکې بدلون سره به د هغه خوشحالي او خفګان دا راځي نو دا ټول تقریبات چې کوم دي دا د نوي ورځې هم دي د سپرلي هم دي خو دې لپاره یو بله یو ډېره عامه خبره ده چې یو بل ځل مونږ ونه کړی شوه او ما په کتابونو کې کړي ده چې په انساني تاریخ کې یو ډېره عامه واقعه شوې وه چې هغې ته مونږ د طوفان وایو چې مونږ سره په اسلامي تاریخ کې د نوح علیه السلام طوفان دی په انوان سره هغه د منو معراج طوفان دی او یونان کې هغه دغه طوفان دی د زیوس طوفان دی او په ایرانی ځمکه باندې دا د جمشید بتقدم کې هغه نور درې واړه کتاب دي هغه د میدانی علاقو خلک دی نو هغه ته د اوبو سیلاب دی خو دلته څنګه ورینه علاقه ده نو دلته او مخته ورځو کې طوفان دی او هغه د ورینه د راوتو طوفان دی نو طوفان یو دی دا څلور واړه طوفانونه چې کوم دي څلور اقوامو کې مختلف دا بالکل یو شان دي تفصیلات یو شان دي د دې د کردارونه یو شان دي د دې د نزول یو شان دي بیا د راوتو ورځو چې کوم ده نو هغه هم یو شان دي نو دا ټول چې کوم دي د دې انسان هغه ورځ سره تعلق دی ساينس نن سبا چې کوم طبیعت دي هغه دا وایي چې دا د ورین دور ختم شو ورین یعنی او یو شو لکه کله د ور د طوفانونه چلیدل نو دا ختم شو نو اخیری طوفان چې کوم دی هغه تقریبا د مسیح نه اتزر کاله وړاندې راغلی دا اخیری او غالبا چې دا مخه طوفان دی کوم نه چلیدل کې درا وطن بیان یې کړ نو دغه وخت انسان کوم دی یو خو دغه نه را بدل شي هغه ورځ خو ته نه معلومه یا هغه کوم ورځ او کوم ورځ نه دا ځکه چې په خوا د تاریخونو دغه داسې خورنو نو هغه سره دا دغه د سپرلي دا موسم چې کوم دی دا هم د واورې نه د راوتو موسم دی تقریبا نو هغه سره دا دغه واقع دا یو دغه منزل شروع شول چې هغه ته د نوروز ورځ وایي نو دا د دې د اهمیت ته د دې خبرې د بیا بیا تکرار بلکې غواړم چې مطلب چې بونه تر خپل د نفلتونو بنیاد ته نه جوړول یو بل ځل ته یو بل څومره د افسوس خبره ده چې د خوشاله رنگونه افغانستان کې له روز دغه ته نه لګول سر خو او هندستان کې پکې رنگارنګ رنگونه اشندل شي عیسایان په دې ورځ باندې غالبا چې رنگارنګ هغه رنگ کړي وي او هغه هغه کړي وي هغه هغه کوي دې د انسان لپاره د ژوند رنگونه دي او موږ پکې د انسان د ژوند رنگونه ځکو نو دا چې زه غوښتم چې دا د انسان ترقی څو نشي ویلې د انسانیت په تنزل ورته ویل شي نو دا د تنزل د انسان د پریوتو د انسان د خون خار کېدو زناور کېدو دغه څه کوم دی دا عارضي شیونه دي د مصلحتونو د وجې نه جوړ شوي دي اصل انساني دغه هغه دي چې دا د تعلق د ځمکې سره دی د موسمونو سره دی د اسمان سره دی د عواملو سره دی نو دا
او برق صاحب برسه یو خبره پکې بلوم کو بسنت هم د پدې ورځو کې تقریبا نو بسنت کدا وګڼو چې دا د پنجاب د خاورې
نه دا دا دغه د یو نوم دی اصل کې دا وسنت یا بسنت چې کوم دی دا امنت وای امنت وای هم وای وای تا او انت وای اخر تا هم انت ها دا امنت وای په هند کې وته امنت وای دا زمونږ اردو کې یو دغه څه وته بسنت وای ها وسنت مطلب دا دی چې د اوسېدو تعبیر شي کنه د اوړي د مړي وطن
ته دو خرش
او امنت هم انت د اوړي اخر ها د اوړي اختتام نو اغه نالي دي په خپلې جدي دي هغه کې وته مختلف نمونه وي لکه اوس بهار موږ ته چې بهار وو دا اوماغا د جمشید وعاره ده وعاره نوی وعاره نو بهار بیا نو بهار زیاته د بهار دا الفاظ دا په ژبه او دغه دی
ښه اوس پګران اوردونکو ته وایي تاسو ډیوی ریډیو سره ملګری یا او زمونږه ملمانه زمونږ سره دی سعد الله جان برق صاحب او حبیب الله رفی صاحب نن په یوګه ما د ډاکټر صاحب رفی الله خان نمبر نه لګي نو کېدلی شي کوشش کوو چې هر وخت هغه سره ملګری شو خیر یې په خبرونه کې ځان سره بیا واخلو او اوس زویم چې هم په دغه حواله باندې په افغانستان کې خو خو دغې یو جشن وشو هغه په ډېر د خوشحالۍ وشوې د دې سره سره د افغانستان یا د دغه سیمې خلکو د هندوستان سره زړی رښتې تګ را تګ موسمونه که بدل دي خو بیا هم ډېرې رښتې داسې دي چې تګ را تګ کېږي تجارت کېږي څوک په ښکته تجارت کوي څوک په بره تجارت کوي افغانستان د دغه ټولو لار ده او څنګه چې ډاکټر اشرف غنی صاحب په خپل یو وینا کې ویلي وي چې درې نیم اربه خلک ته چې هغه د افغانستان د لارې تجارت کولی شي هغه پکې د چین سره سره د ټول سنټرل ایشیا خبر هم کړی نو دا دومره مهم ځای دی افغانستان خو حبیب الله رفی صاحب تاسو د هر څه ته څنګه ګورئ او بیا د دغه نور د دې سیمې د دې نور د چې کوم هوادونه دي وس یا کوم دغه قومونه دي د هغوی قدر مشترک سره
تر هر څه وړاندې د دې ویری جو درنو او ریتون کوته برق صاحب ته تاسو ته
مننه
خپل تاوده خواږه او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. هم دومره خواږه تاوده زموږ
یو څه غلط فهمي دا دي چې ځینې کسان هم د اوس د کوم ځای نه واورېدل. جمشید ایرانی بولي. جمشید د آریانا دی، د افغانستان دی. ایرانی نه دی، هغه وخت ایران نوم پارس. کله چې مهاجرت وشو د ایران نوم تقریبا په 1940 کې. یعنی یو سلو څو کال وړاندې ایران نوم یې خود شوی دی، دی وطن نوم پارس دی. په دې اساس جمشید هم د افغانستان دی، بلخ هم د افغانستان دی، نوروز هم په افغانستان کې پیل شوی دی. نو په دې اساس وروسته بیا ایران ته دا رسېدلی، وروسته بیا دې منطقې ته، تاجکستان ته او د نورو هیوادونو ته. لومړی بنیاد یې په افغانستان کې ایښودل شوی او لکه څنګه چې برق صاحب وویل بنیاد یې مذهبي نه دی، بنیاد یې طبیعي دی، خدایي دی، یوه خدایي ښکلا ده پسرلی، چې خدای یو نعمت دی پسرلی. د دې سیمو خلکو ځکه د څلورو فصلونو لپاره جوړه ده، نو په دې اساس د پسرلي سره ژمی تېرېږي، یخ تېرېږي، کوثر غوري اخر صاحب د خدای و بخي د پېښور لوی فیلالوجیست و، هغو به اختر ته یخ تېر وي چې تاسې هم خبرې پرې وکړي. نو په دې اساس د پسرلي په راتلو یخ تېرېږي، ښکلې هوا بدلېږي، ګلونه غوړېږي، شنیلي شنه کېږي، مځکه ژوندۍ کېږي، کښتونه کرل کېږي، د خدای نعمتونه راځي. نو په دې اساس د نوروز ورځ ډېره زړه ده، د مذهبونو نه وړاندې ده. هغه وخت هېڅ مذهب نه و، 5000 کاله مخکې نوروز د جمشید لخوا شروع شوی او راغلی. البته زردشتیانو خوند ته اخیستی او نورو مذهبونو دینونو چې دلته ژوند کاوه د غونه استفاده کړې د نوروز د پخواکیو کې شریک شوي. دا چې اوس نوروز ته د کفر ورځ وایي دا ډېره نوې خبره ده، دا د ملایانو د حاکمیت نه راولاړه شوې. په دې څو کلونو کې چې ملایانو قدرت اخیستی، سیاست یې اخیستی، نو په دې اساس د خپل تسلط لپاره په داسې مسایلو کې هم دوی خبرې کوي. سره نه دي چې په نوروز کې کوم عبادت نشته، په شي کې چې عبادت نه وي هغه د اسلام سره ولې ټکر ولري؟ د اسلام سره یوازې هغه څه ټکر لري چې د یو بل دین عبادت پکې وي. په نوروز کې هیڅ ډول عبادت نشته، خوښي ده، د ګلونو سیل دی، د طبیعت غوړېدل دي، د کښتونو کرل دي، په خوښۍ په غرو په رغونو په دښتو په شنیلو کې ګرځېدل دي. نو په دې اساس دا یو طبیعي سوغات دی، یو طبیعي لورینه ده چې لوی خدای په دې خلکو کړي، او دا د دوی د اقتصاد لپاره یو بنیاد دی. دمدې ورځې نه دوی کښت کوي، دوی کار کوي، او د خپل ټول کال هغه زیار دمدې ورځې نه شروع کوي چې بیا د کال په اوږدو کې میوې اخلي، غلی اخلي، دانې اخلي، او خپل ژوند پرې کوي. په څنګ کې چون د خوښۍ ورځ ده، فرهنګي اړخ هم لري، یعنی په دې ورځ اتمونه کېږي، په دې ورځ لوبې کېږي، په دې ورځ اسونه ځغلول کېږي، په دې ورځ خوښۍ کېږي، او آریایانو به په بخش کې په دې ورځ د سامانی په نامه میله کوله. په دې میله کې به مشرانو، د کشرانو، ځوانانو چې نوي به ځوانان شوي وو، هغو ته به د مسؤلیت کمربندونه ورتړل، او د ټولنې مسؤول د مسؤول غړي په حیث به یې پېژندل، او دوی ته به یې ویل چې وروسته د دې باید په ټولنه کې شمېرلي ګامونه واخلي، او کارونه یې باید اجتماعي وي او د خلکو په ګټه وي. نو په دې ترتیب د نوروز او د پسرلي د راتګ بنیاد طبیعي دی، ورسره خوښي فرهنګي دي، او د غونه استفاده کول د اقتصادي اړخ دی، او دینونه هم چون دلته اوسېدل، همدلته د دینونو پیروان اوسېدل، هغوی د خپلو خلکو په خوښۍ کې برخه اخیسته. په دې اساس دینونو هم په ښه نظر ورته کتلي، او اوس هم څوک نشي کولی چې د نوروز مخه ونیسي، ځکه هغه په خپله راځي. نوروز وایي په دې پسرلي په راتلو پوه شوم جینکو راوړو په اوربل کې زیړ ګلونه. یا مثلا بله ټپه ده چې په لوی غرو د خدای نظر دی، په سر یې واورې، په لمن زیړې ګلونه. نو په دې ترتیب مثلا خوشحال بابا د خپلې شاعرۍ یوه زیاته برخه نوروز ته وقف کړي. د نوروز مینت په باغ دی، په سارا هم، په ګلونو یې رنګینه کړله دا هم. په همدې ترتیب نور شعرونه ویلي، ځان له کومه را پیدا شو دا بهار. همداسې نورو شاعرانو د پسرلي ښکلون کې بیا کړې سینګارونه، دا د ښکارندوی قصیده ده. بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه. نو په دې اساس زموږ ولس په زرهاوو لنډۍ د پسرلي او د نوروز په هرکلي کې ویلي، زموږ شاعرانو په زرهاوو غزلې ویلي په دې برخه کې، او دا د خوښۍ ورځ ده، او دوی دا د خوښۍ ورځ لمانځي او خوښي پکې کوي، او د خدای شکرونه پکې کوي، زیارتونو ته ځي، زیارتونو ته دعاګانې کوي، د غو ته د بخشش دعاګانې کوي. نو په دې ترتیب د نوروز ورځ یوه طبیعي ورځ ده، یوه د خوښۍ ورځ ده، یوه د خوشحالۍ ورځ ده، د دې ملت، د دې ځای د خلکو ډېره تاریخي ورځ ده، د دوی ډېرې خاطرې ورسره تړلې دي. په افغانستان کې په دې ورځ کې د منډیو بیرغونه پورته کېږي، توغونه یې، د دې لپاره چې لوی خدای په غلو دانو کې برکت کېږي او ټول کال دوی ته ورسېږي. نو په دې ترتیب د نوروز خوښي، د نوروز لمانځل د دې خلکو یو لرغونی دود دی، او هغه یې لمانځلی په زرګونو کلونو کې، او وروسته د دې هم هغه لمانځي.
اوس د زیارتونو ذکر تاسو وکړ، لږ شانته ویم چې ګران اوریدونکو ته یو بل خبره هم په مخه ورواچو، ته دوی ته به ډیرو ته به پته او ډیرو ته به نه وي دا معلوم چې د پښتنو په خاور د افغانستان په خوا دی او که دې خوا د پښتونخوا برخه ده، ډیر زیارتونه لري د پښتنو په دې خاوره، ډیر لولو نمونه دي، معلوم معلوم نمونه دي زیارتونه. خو زه د دوو زیارتونو ذکر کوم چې د پښتنو په خاوره اوس نه دي. زه هندوستان ته پسې نه ځم، د پاکستان دننه خبره کوم. په پنجاب کې دا تاګنج بخش چې ورته وایي دا، او دغه شانتي د سیون شریف چې ورته وایي، په هغه کې په سند کې دا دواړه افغانان دي. برق صاحب، ډیرو پښتنو ته به شاید دا نه وي پته چې دا د دوی تاریخ څه دی، دوی څنګه دغلته. خو زه غواړم په دې باندې خبره ترې وکړو چې د زیارتونو د پښتنو په ټولنه کې هم یو لوی مقام دی، په دې باندې خبره ترې کړو. خو زموږ سره اوریدونکي دي یو دوه. نو ښه، ملک نایب خان صاحب دی. ملک نایب خان صاحب په خیر؟ اف آر کوهاټ. ملک نایب خان صاحب په خیر؟ وعلیکم السلام.
الو.
او ملک نائب خان صاحب، غږ مرازی.
الو،
غږ مرازی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر ملو
دبل سوک دی دبل را کده مند نه درکی
دغه ما ته ټول کار کړی دغه ولا ما اواز پکې راځي بیروز خان صاحب
خسته سو اواز راځي وای خبره کوي
دا سي عرض مې کوو کنه چې دا دی د روسیې په افغانستان تر غلې او د دینه مخ کې دا فرصت فری نه و چې دا نو روس دا د کفر ریس دا او دا پلان نه دا دا سي دا دا سي دا کنه چې کله را افغانستان تر دا روس راغلو دی اغه نه بعد دا د شیاګان دی او دا سونیان دی او دا یهودیان دی او دا مسیحیان دی کنه دا هیڅ تا او دا څه شي دا څه شي په دغه دغه جنگ دی واجی دا خیر دی خلکو دغه زتونو یا په نسلونو کې دا څوره نفرت پیدا شو اخر دا واجی سوا
ملک نائب خان صاحب دای موږ مشرانو په خبره وو کې خو خبر هم دغه چې د سعودي او د ایران سیاست مور سره راغی د هغوی فکر او سوچ مور سره راغی د هغوی خپل خپل د اسلام چې کوم برانډ دی هغه مور سره راغی او د هغوی چې کوم خپل تاریخي دښمنی ده هغه رااله هغه د پښتنو خصوصا زبر پښتنو د خاورې ذکر وکم چې د پښتنو خاورې ته هغه رااله هغه دلته کې د سټیټ ته خو هغه وروزل شو او بیا دغه کرکه او نفرت دومره خوش زمون مشران به بیا سم په تفصیل سره خبره وکي خو متین سلمانی لند کوتل نه متین سلمانی په خیر
بروس خان الله السلام علیکم ډیر زیاته مهرباني او الله پاک دې تاسو ډیر زیات عمر درکې زما خولي خولي پروګرامونه پیش کړئ چې زما جذبات را لړزي
مننه مننه خدای دې تاسو ټول خوشاله ساتي
تاسو ما مخکې زلزل ویلو چې دا کم جاسوسان تیر شوی دي کنه پښتنو کې خاص کر دا کله چې بر صغیر پاک وهین ته انګریزان راغلی
وو
یو داسې پروګرام هم تاسو منظم کړی دی چې موږ تاسو ته ډیر معلومات درکو
دی کې به خبرې کوو که خیر په دادی برخه به ذکر راځي چې د دې موږ د سیاسي دغه ترازو د پښتنو په خاور باندې کده پیر دی او کده مولا دی او کده خان دی او کده نواب په نوم باندې دی
دغه اشاره مې دغه ته چې موږ د ارسن
بالکل نه پریږدو بالکل نه پریږدو زموږ د پښتنو د تاریخ برخه ده او موږ به پښتنو ته د پښتنو تاریخ وایو
لکه څنګه چې تاسو دا شروع کړی داسې منظم پروګرام دی کنه لکه خچ کلونه وچلېږي
سمه ده که خیر خپ دې
محترم میلمنه مې یو تپوس درې چې دا پښتو لیک خو ډیر وس راغلې ډیر کم وخت کې کنه ډیر مخ کې پښتو لیک سو
اخو کومه جواب کی برق سه هم تاسو ته ویل دي او بغم ویل دي
ایو پښتنه مې دی بل خوګه مشرا ها
وای
یو پښتنه مې دی دا چې پښتنو خپل منځ کې جګړو او د دین علاوه د جګړو نه علاوه ډیر نقصان او تکم یو اغیار قوم رسولې لري لکه موږ دې په دې لګ کوی کی کنه لکه خپل منځ کې موږ د اګری کوو کنه دا بد قسمتۍ ده او دا سې کم یو قوم په تاریخ کې تیر شوی ده نن راځي پوري ها یو ځل شپه راسمه پوري چې ډیر نقصان دې پښتنو مونډلې لري
سمه ده
مننه
جوابونه ته به درته غوږ بیا ته کې دي ریډیو اورې فلک نور دې د بنونه فلک نور په خیر
السلام علیکم برو خان صاحب تاسو ته تاسو مل مونته سلام کوم
وعلیکم السلام
تاسو دې دا ستا چې کومه خبره وکړه دا زیارتونو په بارے سه چې یو سیمون شریف ته او یو د دغان بخښته دا چې زمون په خیبر پختونخوا کې ډیر زیارتونه دي خو چې یو پختنه لرم د دغان بخښ بندې او په سیمون شریف بندې چې څومره غټ غټ یعنی وزیر اعظم راځي یا سر راځي یا نور داسې صدر راځي دا صدرونه په غوړای دا د کومه وجه په غوړای بس دې دا پوښتنه مله
سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام نو دې ته خو مزمو مل مانه جواب وي زه لول زبو غوړم چې برق سپ تاسو در شمه او
زه دا خبرې کې بیا خو لري وړي وړي لري په کوم وخت کې کړم دي او بیا بیا مې وکړو او د دې یو بنیادی خبره چې کومه د اولنۍ ملګری وکړه
ملک نایب صاحب چې کړه
واو او چې زمونږ په دې ملک کې د روس د راتلونا پښ شیو سونی او وغیرہ وغیرہ دا څه څه نه 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 فلسطین راځي نو دا وایي مطالعه خو به دا وایي او زما متعلق چې دا هغه ډېر بدل لږه دا د فرتونه چې کوم دي نو دا تقریبا د اخته ورځې نه شروع شي دي چې کله د اسلام درې خلیفه جام تیر شول
بلکې کله د پیغمبر اسلام د وفات سره وتړونه هم به بدنې
او تقریبا دا د وفات نه پسې کله د خلافت مسله اختلاف باعث شو یعنی کبیله وی یوی کبیله وی چې زمون نه وی بل وی چې زمون
او دغه دغه مړ مبارک پروت ته خخوله ته سکن پریږي
او نو دا د دفترونو دغه خدای خدود دی واضح مثال چې کوم دی نو هغه د یزید او د امام حسین یا د حضرت یو د ماریا نه شروع کیږي او زمون باندې چونکه د مذهب رنگ ډیر زیات غالب وي موږ هر خبره لکه څنګه چې نوروز یا بل تم اسلامي او غیر اسلامي په کې جوړي نو موږ دا چې راتلو په دې په حقیقت کې د امام حسین یا د ماریا او د حضرت علي اختلافات چې کومو دا دیني ډیر کمو دا دیني نو
خاندانی او قبیلوي
او دا بالکل خاندانی د دې جرړې د هغه وخت شروع کیږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو هغه دعوه د اسلام وکړه د اسلام نبوت آغاز وکړو نو دا حضرت مطلب او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د بنو هاشم نو د دې په مقابل کې د قریشو دیمه قبیله چې کومه وا هغه هغه بنو امیه امیه چې کوم دی نو دا مالدار وو او هاشمیان چې کوم دی نو دا غریبانان وو عبدالمطلب هم شدوم له مالدار سره نو خو د کعبه متولي وو نو دا مې د وجه نه عزت او احترام زیات وو بلی مالدار خلک چې کوم دی نو دا بنو امیه وو لکه ابو سفیان شو
اثر رسوخ
والو او داسې دا ابو جهل شو دا ټول چې کوم دی نو دا د قبیله د قریشو سردارانو نو چې په دې غریب شاعت کې پیغمبري راغله نو په مخيال کې نو تر 500 کیلومتره لرې مدینې ته ورته راغله د ختمولو لپاره هغه چې مذهبي خلک نو هغه دا غوښته وي چې د مونږ د غریبانو ته بوره چې کوم دی دی غاده چې تیږي پر هغه خو لاره اوسو ابو سفیان او عاصم بن وائل او دای چې کوم دی دی په تراول سپو او د کمرکل سپو بدر کې مشمول هغه او هغه شپه دا او چې اسلام په زور سره روان شو نو دا هغه د پیغمبر بیا بل لار نه و او دا د مشهد سرمایدارو دا یو پالیسی چې اول دی یو څه مخالفت کوي او چې کوم دا وی دا خو چې بیا کله په هیڅ چیز مخالفت کوي کوم نه پدې کار نه کیږي نو بیا په شامل شي نو دا د دې د دېم کول چې کوم ابو سفیان او غیره چې کوم دی هان دا چې هغه اندا اندا وی چې کوم دام ټول په کې شاته په اسلام کې داخل شول اسلام یې راوړو هغه شول خو تر بورګلی او هغه بنو هاشم سره رقابت خو په ذهن کې نو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو یو د دې څلور د دې شپږ کاله نور تیر شول د خلافتونو د اختلافات هم پکې راغله نو بنو امیه ته مکمل او شوه نو اوراله د حضرت عثمان په وخت شروع کې هغه اوراله شروع کو هغه نه بیا په جنگ کې د راغلو چې حمله هم پاتې شي او په برحال د هغه په نتیجه کې د معاویه غوندې عناصر چې د سردارانو زامنو هغه ورو په دې اقتدار باندې قبضه شروع کړه او دا غوښته کړه دا د کربلا واقعه چې دا د کومه دا د کې مذهبي معاملې ډېر کم وا د بنو امیه او د بنو هاشم تر ګورولي وا هغه تر ګورولي چې کومه دا چې په د بل سید بنو هاشم کې کوم دی نو هغه چې دا جذبه نه وا اخو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولاد او وزتلی او دغه خو د اسلام دغه کولې خو چې د اسلام په وجه باندې باندې مې کدان کې د نو بنو امیه او نو خو بنو امیه وی چې ولې به دې په موږ کې دا غریب او مهاجر نو موږ خلک دی او دا راغ لرن چې با موږ ته سرداري کوي نو هغه په مقابل کې ماویا لغو کو چې یزید په دغه باندې قبضه وکړه د دغه وخت نه د شیعه او سنی او بیا غیلا خلکو بیا مذهبي رنګونه ورکړل او مذهبي دغه تل جوړ کړل او بیا د اختلافات یو لین دوی بیا د ایران او د عرب رقابت هم جوړ شو، عرب قومیت او ایرانی قومیت دا هم پکې راغلل. نو دا اختلافات چې دي دا په دغه کې د امویو نه بیا عباسیانو سلطنت واخیستو، د عباسیانو نه بیا مصریانو واخیستو. دا اختلافات چې کوم دي دا بنیادي طور څه بل شي په مذهبي رنګ باندې په دې ورکوي چې د مذهب باندې خلک راټولېږي، د مذهب په نوم باندې خلک جنګ ته تیارېږي. مذهب یو ډېر جذباتي شی دی که نه، د سړي جذبات ډېر زر ګرمول شي، نو چې مذهبي رنګ ونه ورکړي نو هغه جنګ تود شي. او که ورته ووایي چې نن دې سره زموږ تربجني ده، هغې چې به څوک ورته رکېږي په نه ورته رکېږي. دا دا موجوده چې کوم باندې دي دي چې څوک ترې جهاد وایي، څوک ترې بشدګردي وایي، دا هم د اهل اقتدار او د اقتدار چې غواړي او شته په لاس کې نه ده، هغوی تر منځه یو قتل روان دی چې
بلخ صاحب کو تو لگ دم دم اور توریات کو چھ کہ افغانستان د جنگ دا مثال تازہ مثال واخلو چھ د روس او د امریکای جنگ وو باچا خان ببی دا د روس او د امریکای جنگ د خو خلق وے نہ د خود اندوان ملگر دے د خو بغدار دے د خو کافر دے او اوس نن دنیا اومنل چھ د خود روس او د امریکای جنگ خود جہاد پنوم باندے او مق افغانستان پ د خلق باندے پر پوری پوران کو ہاں
هغه داسې جهاد و چې امریکایي وسله چې کومه وه، هغه به دلته د اسلام آباد په لاره باندې د روس خلاف راتله، او هغلته به په بل طرف باندې اسرائیلو له به یې ورکول، هغه به بیا د مسلمانانو خلاف لو مخکې یوې کارخانې مال به دواړه طرف ته تلو. نو دا خو نو اوس هم چې جهاد کوم کېږي نو وسله والا تازه ترین هم له مغربي بلکونه نه راځي، دلته خو څوک نه جوړوي. نو دا د دې جوړې خبرې دې باندې د دې راکا کور غواړي خو زموږ اوس هغه سره تعلق نشته، زموږ تعلق د پښتنو سره او د پښتنو ځمکې سره دی. د یو بل ځای ته پوښتنه کړو چې پښتنو لا ټول نه زیات نقصان چا ورکړی دی؟ نو دا به یو مختصر غونډې جواب به دا ووایم چې پښتنو لا ټول نه زیات نقصان هم خپله په خپله پښتنو ورکړی دی. نقصان نہیں ور کو لیکن بے مضبوط تھی، مضبوط دیوال شو کم نہیں نڑو لے دا کہ بے خلو کی طرح انخط نوے بے اتفاقہ نوے اطرب جنہ نوے دے یو بالخلاف دے غیر و مدد نکو لے درو سر مدد کرے دے ام پختلو و قدر کرے کہ امریکی سر مدد کرے دے ام پختلو و کرے کہ امریکانو سر مدد کرے دے ام پختلو کرے کہ سکانو سر مدد کرے ام پختلو کرے دے که مغول سره مدد کړی او پښتنو کړی. نو پښتنو ټول نقصان د دې خپل تربګنې او د بازار ښکار کولو لپاره ټول نقصان یې په خپل ځان باندې ورکړی دی. نو که مجال نشي کېدی چې ولې نقصان ورکړي، په دې کې خپل دغه نه وي. نور به بیا تاسو سره د پروګرام دی
اوس په کې حبیب الله رفیع صاحب ته هم ورشکران ردون کو تاسو د ډیوري ډیو سره مرګري زغم چې وړه شان ته وقفه دی واخلو د وقفې نو پس راځو چې حبیب الله رفیع صاحب په دې باندې هم خپل خبرو کی را سره اوسېږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوري ډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګرانو دوستو د ډیوري ډیو سره ملګری د پښتنو په اصل نسل باندې مونږ لګیا یو خپل خبرونه په مخ کې بوزو. زمونږه میلمانه اسدالله جان برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب زمو سره دي. نن ډاکټر رفیع الله خان صاحب نشته، خو اوس ورځمه حبیب الله رفیع صاحب ته چې تاسو دغه پښتنې هم اوریدي رفیع صاحب، او یو په پکې زه ور یاد کوم چې دوی یو تن پکې پښتنه بلکې دغه وکړه زما خیال دی متین سلمانی وکړه غالبا چې د پښتو لیک اوس وې داسې دی نو مخکې څنګه وو په دې باندې هم خبره وکړه، او دا نور چې کوم پښتنې شوي دي د پښتنو په تاریخ برق صاحب خو پې خبره وکړه، تاسو پہ هم که خپله خبره کول غواړئ وکړئ. پې
موږ په تیرو پروګرامونو کې ځای ځای د پښتو د لیک او د پښتو د ډبرلیکونو خبرې وکړې. دوه نیم زر کلن لیک چې دی هغه د بیستون ډبرلیک دی چې په میخي خط لیکل شوی، او په غو کې د پښتو یوه دوه مصریزه منظومه خوندي ده، یوه حماسه په کې ده. او د غو نه علاوه د روزګان په ډبرلیک 2000 کاله مخکې، د رباتک په ډبرلیک 2000 کاله مخکې، همدا چې څو نورو ډبر لیکونو کې د روزګان په ډبر لیکي د پښتو کلمې راغلي در وخت کلمه په د سر کوتل په ډبر لیکي ده او د شازوی کلمه چې اوس موږ ورته شاهزاده وایو د شازوی کلمه د روزګان په ډبر لیکي راغلي همدا چې نوري کلمې هم راغلي او د غونه وروسته بیا لیک کې په عربي لیک کې څه رامنځته شوي ویل کېږي چې لومړی ځل د سلطان محمود غزنوي په وخت کې حسن میوندي پښتو ته حرفونه جوړ کړي وو لیکن د هغو هېڅ نښې نشته. لومړی ځل چې پښتو ته لیکدود جوړ کړی دی هغه بایزید روخان جوړ کړی په خیرالبیان کې د پښتو خاصو غږونو ته یې خاص توري جوړ کړي. لدن اورسته بیا خوندرويزه پښتو ته توري جوړ کړي دي د پښتو خاص توري زیم او تیم او دال او ډیو دغه یې جوړ کړي. بیا ورسته لاغې خوشحال بابا زنجیری لیکدود جوړ کړی دی هغه د پښتو دغه خاص غږونو ته ټولو ته د زنجیر کړی ورکړي. مثلا د ډال د پاسه یې حمزه ورکړي دي تی د پاسه یې حمزه ورکړي دي ری د پاسه یې حمزه ورکړي دي زم د پاسه یې حمزه ورکړي په منځ کې د چین د پاسه یې په منځ کې حمزه ورکړي. په دې ترتیب دا د پښتو لیک دی چې را روان دی او د غونه وروسته بیا د تقریبا د 800 کال مخکې د تذکرة الاولیاء کتاب لیکل شوی په پښتو کې د سلیمان ماکو او درې سوه کاله وړاندې بیا پټه خزانه لیکل شوي چې هغو ډېر زاړه لیکونه موږ ته راښودلي د امیر کروړ شعر یې خوندي کړی چې هغه په 1909 کال کې ویل شوی دی. هغه د دغو نه وروسته یو نوی کتاب چې اوس پیدا شوی او زه کار پرې کوم هغه اسرار الافغان نومېږي. دا تقریبا د پښتنو د 400 کلونو تاریخ دی چې د شیخ متی بابا نه را شروع کی یعنی تزرم کال پوری د شپومې پیړۍ نه تزرم کال پوری هجری قمری دا تاریخ دی. په دې کې د پښتنو په سلهاو مشران په سلهاو صوفیان په سلهاو عارفان په سلهاو شاعران او شاعران او عارفان خدای او نارینه ټول پکې یاد شوی او راغلی دی. تقریبا زر مخه کتاب دی په فارسی کې لیکل شوی او په دې کې د پښتو کلمې او د پښتو د بیتونه هم راغلي دي. د په دې ترتیب دا د پښتو د لیک تاریخچه ده چې را روانه ده. پاتې شو دا چې پښتنو ته چا ډیر ځان رسولی او د چا سره جنګېدلی دا هم یوه لویه علمیه ده. د پښتنو ثابت تاریخ چې موږ یې بنیادونه لرو هغه 5000 کاله کېږي. ما چې یو حساب ورته کړی په دې 5000 کلونو کې 2500 کلونه زموږ په جګړو تیر شوي دي او په دې 2500 کلونو کې نیمې جګړې د پردو سره دي او نیمې نورې جګړې متاسفانه زموږ په خپل منځ کې دي. د اقتدار جګړې دي، د واک جګړې دي او د قدرت جګړې دي چې متاسفانه د پښتانه د پښو نه غورځولي لکه څنګه چې برق صاحب وویل د پښتنو سره تر هر چا زیاته په خپله پښتنو دښمني کړي او دا چې د تاریخ په اوږدو کې چا چا په هیواد د افغانستان دغه سیمه د پښتنو سیمه ډېره حساسه سیمه ده، جغرافیایي سیمه ده حساسه. هر چا چې غوښتي چې د شرق نه په غرب تیری وکړي هم په دې لاره تللی دي، چې د غرب نه شرق ته غوښتي راشي هغه هم په دې لاره تللی دي، چې د شمال نه جنوب ته یې غوښتل هغوی هم په دې لاره تللی دي. نو په دې اساس ډېرو زیاتو قدرتونو ډېرو زیاتو زورواکانو پښتنو ته زیانونه اړولي چې لومړی شروع یې د هخامنشیانو نه کېږي چې موږ په تېرو پروګرامونو کې ډېرې خبرې ته وکړې. هغوی د ایران راغلل او د افغانستان خاورې مځکې ونیولې او عام ته هند پورې تر مصر پورې تر دې ځایو پورې پاچاهي وه. د هغو نه وروسته د یونانیان راغلل. یونانیانو هم د میلاد په لومړۍ پیړۍ پورې دلته دوام وکړ. د هغو نه وروسته بیا تیموریا هندي واکمن راغلل، هغو په پښتونخوا ځینې سیمې لاندې کړې. وروسته له هغو
خوشانیان راغلل چې هغه ځایی خلک وغو دلته حکومتونه جوړ کړل، لیکن د یرغلونو لړۍ همداسې روانه پاتې شوه. عرب راغلل، هغوی دلته تیری وکړه، افغانه پښتانه په جنګ واړول. د هغونو وروسته چنګیز خونړي جنګونه دلته وکړل او ډېر پښتانه پکې ووژل. یوه کیسه ده په تاریخ کې، وایي په هرات کې چنګیز د یوه قاضي نه پوښتنه وکړه چې ما دومره فتوحات وکړل، دومره خلک مې ووژل، زما نوم به څنګه په د تاریخ کې پاتې کېږي؟ وایي قاضي ورته وویل چې تا څوک پرې ایښي نه دي چې نوم دې پکې پاتې شي، تا خو انسانان ټول وژلي. نو بیا یې قاضي هم ووژه. په دې ترتیب د چنګیز نه وروسته بیا تیموریان راغلي، راغلي دي کورګانیانو، مغولانو، صفویانو، بلاخره سکانو، بلاخره انګریزان. د انګریزانو نه وروسته بیا دا دي د امریکایان راغلي دي. نو په دې اساس افغانستان 2500 کاله په جنګونو کې ښکېل و، او د دې 2500 کلونو نیمایي د پردو سره جګړې شوې. پردي د ټولې دنیا نه را تیر شوي، ټول ځایونه یې نیولي وو، لیکن دلته مات شوي، دلته پاتې شوي نه دي. هر یو ازمویست سره و، هر څوک راغلي دي په دې هېوادو په دې خلکو، لیکن دا خلک ورسره جنګېدلي. دوی په ازادۍ مین وو، خپله ازادي ساتلي، ډېر پکې خراب شوي هم دي. اوس موږ تاسو ولیدل چې شوروي اتحاد په افغانستان کې مړ شو او روسیا پاتې شوه، اما افغانستان هم ډېر ورسره خراب شو، ډېر ورسره وران شو، ډېر زیات زیانونه ورته واوښتل. نو په دې اساس پښتنو هم په خپله ځان ته زیان اړولی، هم نور زیان ور اړولی، او په دې خاوره کې جګړې دایمي پاتې شوي دي. په هر اویا اتیا کلونو کې یوه جګړه په مخ شوې ده، او موږ د جګړې سره مخامخ شوي.
اوس په پکې یو خبره زه بل هم وریاده کما، زه به د یوسفزو د سمنګ ته د خپل مشرانو نه لکه زما پلار ارواخاد هغه راته ویل چې په اخري ځل د پښتنو په دغه بنیر او سوات او دا اوس په دغه کې دا چې کوم تور غره دی دا اوس نوې ځله جوړه شوه، په دې کې مستقل ویش باندې لا اوس مغه ده، یعنی یوه شخړه ده. ځکه چې زه تلی وم کله څو کاله مخکې، نو هغې ویل چې د څلوېښتو کالو پورې وشول چې بیا ویش نه دی شوی، کلي په خپل خپل ځای پراته دي. خو برق صاحب تاسو ته به معلومه وي په دغه دې ته به د پښتو دور وي، دا د 1913 خواوشا کې بیا مستقل ویش وشو. نو دا زمونږ چې اوس کوم کلي په دې باندې خسنه وشو، د پیر بابا په جومات کې د بنیر خبره به زه وکړم. نو دغه شانتې د تحصیلونو دا چې کوم خلک وو د خپل خپل سیمو، نو د هغې وایي چې د پیر بابا په جومات کې خسنې وشول، او دا زمونږ چې خواوشا کوم کلي دي په خسنې به کلی رسېده او بیا مستقل ویش کېده. خو د دې مستقل ویش نه مخکې زمونږ د مشرانو د نیکونو نه زما نیکه ما لیدلی وو، هغه به راته کیسې کولې چې داسې وي د پښتو دور وو چې هر لس اته کاله پس په بیا ویش وران شو، ویش به وشو، نو هغه ویش به مستقل نه و. نو به داسې وخت به و چې د فصل به بالکل تیار وو، او په دې کې به وي لشانونه به اوچت شول، یعنی علمونه به پورته شول، جنډې به راپورته شوې، دا کلی به ورته په هغه باندې، هغه کلی به ورته په هغه باندې، دلته به بیا ویش وران شو. نو بیا به چې ویش ورانېده، نو د دې کلي به بیا دا و چې لس اته کاله پس به دې دغه بل کلي ته ته، هغه به بیا دې کلي ته راته. نو دلته به چې اوس وکتل چې دا فصل خو زه وړی نه شم، ځکه چې دا خو زه ځمه، نو فصل به هغې اوسېزو، هغه کلی چې به راته دلته هغه فصل به وي هغې اوسېزو. وایي ټول کال به مونږ وږي تږي ناست وو، وایي دغه زمونږ ژوند وو، د پښتو دور وی که نه. او
خبر ہے خبر ہے
دا موجوده چې کوم دی رسم الخط یا دا لیک لوس دا چې کوم لیکل شي نن سبا دا عربي رسم الخط دی او د دې راتلل چې کوم دی دا د محمود غزنوي په وخت کې شوی دی د دې وړاندې د دې رقم الخط چې کوم وو نو هغه د تخیل د کیڼ طرف نه وو د ګوښ طرف نه وکېدو او د انده دا چې کوم دی دا به وو ځکه چې د یورپي ژبې ټولې د ګوښ اړخ نه لیکل کېږي نو هغه او په کوم دا نو دا دې وو چې یو خبرو کې چې خوشحال خان خطیب په پاره زیږیدل کې په ارتیکل باندې امزه کولو او حقیقت هم دا دی چې د هنده په هر حرف کې په اخره کې یو همزه غوندې اواز وي نو د دې لیکدود خط چې کوم دی د موجوده چې کوم دی هغه ملګري لپاره دا لغه ده چې دا د محمود غزنوي د وخت نه دېخوا شروع شوی دی د هغې نه اخوا د دې رسم الخط هندي و دونتون کې که چېرې رسم الخط یې نه وو نو بیا هم زباني خو ادب یې وو که نه لکه ارک وی دا هغه وره چې کوم دی هغه د کلی خو د رښتې دی زبانی کلامي خو وخت کو تیار کړه په هغه بکه نو دا چې د پښتو اوم دی ادب او د تاریخ چې کوم هغه د خلکو سره چې کوم زبانی را روانو هغه چې کوم دی ټول ختم شو چې په دې کې له هغه هم ختم شو ځکه یو څوک له عربي څخه دا فرا لا به چې دا د کفر خط دی دا د مخد دی دا د کفر خط دی نو دا د کفر خط سره د موږ د پښتو خط یا د موږ د پښتو ادبي سرمایه چې کوم هو نو هغه لا ختم شو نو دا موجوده چې دا شو د اسلامي دورې ابدان ها بلته خبره وخته
وخت خو زمون سره بس په نزدې کې دوه دی او مونږ به دای چې غر روان خبرونه کې به خیری د تاریخ د هغه برخې نه بیا د چې کوم مونږ د کوشانیانو ذکر کړی دی بیا لکشان ته ذکر به د محمود غزنوي هم شبه دی خو د محمود غزنوي دور به بیا چې کله په خپل پوره دغه په خپل وار باندې راشي نو بیا به هغه کې هم کو خو د دغه دورونو براتیری ګو دغه بر سره ډاکټر رفیع الله خان سیب هم خپل مرسته کوي تاسو په کې خپل خبره کوي خو د دې مزبونو په نوم باندې چې
خبره کوي
ضرور
موږ د رسالې لپاره خبره کړو
هاو
د یو انډیا د دې رسالې لپاره نو وروه کومه دغه په دکو یو ځماو یو رسالې خو د دکته نو هغه مو وروګو نو تاسو کول مې راځه کوم د پورا سره دې کوو
نو
هغه تاسو څنګه ته وګورئ
سماده سماده دا ډیره خبره ده بلکې موږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې کڅوک په پښتو ژبه باندې لیکل کولای شي په پښتو ژبه مینه کولای شي د هر څنګه په هر څه شکل کې نو تاسو کولای شي چې د برق سیب سره رابطه وکړي زمنګ سره رابطه وکړي د ریوا پترو باندې هم که تاسو نشئ کولای چې برق سیب ته تاسو رسایو شي نو موږ سره رابطه کولای شي الماس خان خو هغه لیکلی دی هغه لیکلی دی ما ویلی هم دی او هغه وی چې زه به برق سیب ته ټلیفون کوم نو زه به نن بیا الماس خان سره توریات کوم چې هغه تاسو سره بیا رابطه وکړي که خیر دی نو زمونږ دلته کې د خبرونه اوس سرته رسیدي روانه خبرونه به بیا که خیر هم د دې موضوع سره سم شروع کوو څنګه چې تاسو ته د برق سیب خبرې مو اوریدي مذهبونو په نوم باندې خلکو کرکه خوره کړه د مذهبونو یعنی د دینونو راتک راتلل شي دي دا د انسان د خېګړې لپاره د انسان د پوهنې لپاره وو د دې روح او بیا دغه شانتي خلکو پکې خپل خپل نظریات خپل خپل مفادات او خپل خپل د معاشره کې ځان ته د یو حیثیت ته جوړولو لارې پکې ولټولې ځکه مذهب د کرکې او د نفرت یو مثال جوړ شو هغه اوس هر مذهب دی نو دغه باندې به هم خبره ترې کوو او غنینو لنډ مثال تاسو په اسلام آباد کې چې دا اوس سروان دي دغه مليان دي یا دغه د دین په نوم راوتي خلک دي دومره بد وینا کوي دومره کنزلي کوي دومره سپک وینا کوي چې دا د یو دینی عالم یا د مذهب د منون کې خبرې نشي کېدای خو به هر حال د بیا را روان خبرونه ته پریږدو اوس په زره ټول خپل میلمنو د قدرمنو میلمنو ته یو ځل بیا احترامات ویم او زه او زما همکار نه چر د نجات غواړو شپه مو په خیر